یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاستویم وړاندې اوري دغه پروگرام کې وړاندې اوري چې د طالبانو او امریکایانو پلاوی په قطر کې له یو بل سره ګوري. افغان کارپوان په دې اړه څه وایي؟
باید یو موافقه سره ورسېږي تر څو د افغانستان د موجوده بد اقتصادي وضعیت او کنګل شوي پیسې چې د افغانستان د ملت پیسې دي هغه هم بیرته ورته راوستي.
بهر ته د افغانستان څخه د وسلو د قاچاق په اړه هم تاسو ته یو راپور لرو. په ننګرهار کې لسګونه سندرغاړو سندرې پریښي او نور کاروبار شروع کړی دی. کامینګل چې په ننګرهار کې د سندرغاړو د اتحادیې مشر اوس منتو خرڅوي. دا او ځینې نور مطالب تر خبرونو وروسته. خبرونه به له اسدالله لودین واورو.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان په اړه بحث کوي. د افغانستان شمالي سیمې زلزلې لرزولې او ایران کې د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ اخ و ډب شو. بشپړ خبرونه په پام کې ده چې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د راتلونکو اونۍ په غونډه کې د افغانستان په اړه هم بحث وشي. دا غونډه د روانې اونۍ د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو یعنی د نومبر په 13 او د دسمبر په لومړۍ نیټه د لاتویا په پلازمینه ریگا کې جوړیږي. د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ تیر ماښام په بروکسل کې خبري اعلان ته ویل چې په دې غونډه کې به پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته حالت په اړه بحث وشي.
Ministers would also address Afghanistan.
د بهرنیو چارو وزیران به پر افغانستان هم بحث وکړي. په اگست میاشت کې د افغان حکومت او وسلوالو ځواکونو لناڅاپی رنګیدو وروسته ما د ناتو د ونډې پاړه یو هررخیزه ارزونه پیل کړه.
سټولټنبرګونه ویل چې د ناتو د غړو هیوادونو وزیران به د افغانستان په اړه پر کومو مشخصو مسایلو خبري وکړي، خو یادونه وکړه چې د افغانستان د خلکو لپاره د طالبانو بیا راتګ یو تراژیدي ده. ناتو او د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف نورو غړو هیوادونو خپل ځواکونه د روان کال د اگست په 13 پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو دوه اونۍ وروسته وایستل. ملګری ملتونه د ژمي په درشل کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې بې وزلو خلکو ته د بشري مرستو در رسولو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې په دې لړ کې د خوړو نړیوال پروګرام په شمالي ولایتونو کې 3,55,000 اړو خلکو ته د یوې میاشتې په مخه خوراکي مواد ورکړي. اوچا همداراز په شمال ختیځو ولایتونو بدخشان، تخار، کندوز او بغلان کې هم نږدې شاوخوا 2,40,000 کسانو ته د مرستو خبره کړې. د اوچا په خبره که هم د روغتیا نړیوال سازمان لخوا د ننګرهار له حوزوي روغتون سره د صحي وسایلو د مرستې یادونه شوې او اوچا په ننګرهار، نورستان، کونړ او لغمان ولایتونو کې هم له بېوزلو خلکو او بېځایه شوو کورنیو سره د مرستو یادونه کړې ده. جرمنی وایي د طالبانو له لوري د رسنیو لپاره نوې تګلاره به په افغانستان کې د بیان ازادي کمزوري کړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ټویټر پاڼه د تلویزیونونو لپاره د طالبانو د امر بالمعروف د ادارې له لوري پر اعلان شوی مقرراتو اندېښنه ښودلې ده. دغه وزارت د رسنیو لپاره د طالبانو دا مقرره یا تګلاره د هغوی د ژمنو خلاف یاده کړې. د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له تلویزیونونو غوښتي چې هغه سریالونه او ډرامې چې ښځې پکې وي ونه ښیي او همدارس هغه سریالونه په هیڅ صورت خبره نکړي چې د انبیاو یا صحابهو تمثیل پکې شوی وي. یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 4.3 و د افغانستان یو شمیر شمالي ولایتونه ولړزول. د هند د زلزله پیژندنې د ملي مرکز پر اساس د دې زلزلې مرکز چې د سهار په 8 بجې وشوه د تخار ولایت مرکز تالوقان ښار ته نږدې و. تر اوسه پورې د زلزلې له کبله د احتمالي مرګ ژوبلو یا مالي تاوانونو په اړه کوم راپور نه دی ورکول شوی. په افغانستان کې د اکثرو زلزلو مرکز د هندوکش په غرونو او یا لمنو کې وي. راپورونه وای چې تیر شپه د ایران په اصفهان ښار کې د اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ خوډاب شوی دی. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې پولیسو د اصفهان ښار په مرکزي برخه کې پر مظاهره چانو اوښکې بهونکې ګاز وشیند او د ربړي مرمیو ډازې وکړې. په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شوو ویډیوګانو او دغه راز د سپوږمکۍ له لارې د اسوشیټډ پریس په اخیستل شویو تصویرونو کې د اصفهان ښار په ځینو سیمو کې اعتراض کوونکي لیدل کیږي چې مړ دی وی ډیکټاتور شارونه ورکوي. د اصفهان د پولیسو قمندانۍ ویلي چې یو شمیر مظاهره چان نیولې دي خو دقیق شمیرې ونه خود. لبل خو د ایران د بشري حقوقو سازمان ویلي چې په پرونی مظاهرو کې یو سل شل تن نیول شوی او محبس ته استول شوی. دا سازمان د دریو تنو د وجل کېدو د احتمال یادونه هم کوي. په اصفهان کې له څو ورځو راهیسې مظاهره روان دي. دا مظاهره د اوبو د کموالي او په دې برخه کې د حکومت د نه اقداماتو په اعتراض کې شوې دي. او عراق خپل هیواد ته د هغو پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو لپاره چې د بیلاروس او پولان په پوله کې بند پاتې دي نورې الوتکې لیږي. د دغه هیواد بهرنی چارو وزارت ویلي چې تر اوسه پورې یې نږدې زر تنه بیرته خپل هیواد ته استولې دي. د عراق د بهرنی چارو وزارت ویاند احمد الصحاف پرون جمعه وویل د عراق د هوایي چلند دوه الوتکې به په راتلونکو 24 ساعتونو کې له بیلاروس څخه اته سو او یو شپې عراقي پناه غوښتونکو بیرته راولي. د دغه پناه غوښتونکو اکثریت د عراق کردان دی.
له ازادي رادیو خبرونه واوریدل کولای شي د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشم. راځو د پروګرام اولی موضوع ته. دوه کې د طالبانو حکومت، اروپایي ټولنې او امریکا ترمنځ د خبرو لړۍ نن پیلېږي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي د مهالویش لمخې به نن د اروپایي ټولنې له استازیو او نورو لوریو سره غونډې وشي. طالبان د خبرو اصلي اجنډا سیاسي موضوعات د کنګل شوې بانکي زیرمې ازادي، بشري مرستې او اقتصادي وضعیت خی. خو کیلو لوریو ته ځینې نور لومړیتوبونه هم شته چې جزئیات به زموږ له همکار واورو چې دغه موضوع تعقیب کړي. مهرباني.
نن دوه کې د طالبانو حکومت، اروپایي ټولنې، امریکا او نور جهتونو ترمنځ د خبرو لړۍ پیلېږي. په دوه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رادیو ته د نننۍ غونډو په اړه ډېر تفصیل ورنکړ، خو دومره ویل چې امریکایي لوري سره نن کوم لیدنه نه ده پلان شوې. خغلی نعیم دا هم ویل چې ډېر مهم موضوعات په لیدونو کې پلان شوی دي چې بحثونه پرې وشي. د دې خبرو اترو لپاره د طالبانو یو پلاوی لا وړاندې په دوحه کې دی، کومې به چې نن د 28مې نه پایله او تر 29مې پورې به دوام وکړي. طالبان وایي دوی خبرو د پاره یو مهمه اجنډا لري او د هماغه اجنډا پر مخ به دغه موضوعات پر مخ وړي. د طالبانو په اجنډا کې تر ټولو مهم موضوعات او دغه د سر موضوع د افغانستان د بانکي زیرمې ده چې باید امریکا یې آزاد کړي. چې بدی ټکو باندې باندې واځي امریکایي لوري سره دوی خبرې کوي، بلکې د اروپایي ټولنې استاد او تر پای ځینې نور جهتونه چې قطر هم مهمه برخه ده په دې بحثونه وشي. او سیاسي موضوعات چې لاغنه د پاکستان کې دنه دی او ټولګډونه حکومت تشکیل هدف ده، تر خوای د ټولنیز وضعیت په اړه باندې چې د خوندزو ته د جوړو تک ده، په کار کې کار د پاره د خوځو اجازه ده، او ځینې نور بشري موضوعات هم شامل دي چې د خبرو لپاره لومړیتوبونه ټاکل شوی او بحثونه پی وشي. د طالبانو لوی اندېښنه د حق څخه په اړه باندې ده چې شاید د دوی حکومت پر اتونګي کې ورسره مخ شي، چې هغه اقتصادي بحران او د افغانستان د بانکي نظام سقوط ده چې دا تر ټیره پورې پر هغه مرستو پورې نغښت او تړلې ده چې بهرنیانو لخوا د افغانستان د حکومت سره کېږي او ترخوای د افغانستان د بانکي زیرمې ده. خو اروپایي ټولنې او ترخوای د امریکا لپاره په دې غونډه کې ځینې نور لومړیتوبونه هم شته دي چې له دې ډلې ټام ویسټ وړاندې ورته اشاره کړي او هغه دا دي چې طالبان باید له هر څه د ترهګرۍ پر ضد باندې یو کوټلګه مبارزه وخی او هغه داسې مبارزه چې ژمنتیاي لړنړیواله سور ټولنې سره دای چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرۍ پر ځاله باندې بدل نشي. تر خوای له افغانستان د امریکایي وګړو او هغو افغانانو چې ژوند ته حل ته ګواښ دی دراوتلو موضوع ده، د بشري مرستو موضوع ده او د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه هم خبرې دي. تر خوای ته یو ټولګډونه حکومت یا هم شمول چې ورته وایو د داسې حکومت تشکیل دی چې په هغه کې خزي هم کار ته د تګ اجازه ولري او خوای انجونو ته هم اجازه ورکړل شي چې څو ښوونځیو ته ولاړ شي. طالبان دې ټولو ته ځان ژمن خی یو وایي چې دوی د نړیوال ټولنې سره دا وعده کړي او پر خپل وعدو باندې مولاړ دي. یو بل مهمه موضوع چې لدی غونډه ډېره رهيله کیږي او شاید دا غونډه ځکه به اهمیت ته ګڼل کیږي، هغه دا چې ویدو زرسنیوم داسې راپور نخبار کړي چې ګوند اروپایي ټولنه او امریکا وغواړي په یو داسې ډول باندې د افغانستان د اقتصادي او بانکي نظام د ژغورلو لپاره یو لار عمومي چې مخامخ طالبانو سره مرسته ونی شي، سو حکومت دوی پیاوړی شي، بلکې داسې لارې وسنجول شي او پیدا کړل شي چې د افغانستان د بنسټونو د پایدار کېدو لپاره او د افغانستان د بنسټونو د سقوط مخه ونیول شي تر څو مرسته ورسیږي. تر خو یې بل مهمه موضوع هغه د بشري مرستو رسول دي چې د افغانستان سره وشي، چې په دوی کې مخامخ یا نیخ په هغه کسانو سره مرسته دي چې یا یې کار روزګار ځان شوه دی او یا هم په یو ډول باندې اوس تر ډیر راغی.
مننه د تاسو له توضیحاتونه. از مګام کارو د دوهی کې د طالبانو د پلاوی همدارنګ د امریکا او اروپایي ټولنې د چارواکو د استازیو ترمنځ د خبرو د پیل په تړاو باندې جزئیات راکړل، دا چې په کوم موضوعاتو به خبرې کوي. په همدغه موضوع د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي له یو سلاکار وزیر او د چارو له شنونکي ښاغلي شهزاده مسعود سره خبرې کو. مسعود صاحب، کورودان چې ټلیفون مو واخیست، په دوها کې طالبان ځان ته اجنډا لري او امریکا بیا ځان ته اجنډا لري. طالبان عمدتاً د مرستو د ترلاسه کولو، د پیسو د خلاصېدو او د نړیوالې ټولنې د ملاتړ د جلب په خاطر ورزی آلته، او امریکا بیا د تروریزم ضد مبارزه غواړي او بشري حقوقو باندې ټینګار کوي. فکر کوي دغه دوه بیلې اجنډاوي چې دوی به څنګه سره ګډي موافقې ته ورسوي او ګډ اهداف ترلاسه شي؟
زه فکر کوم چې یو ډېر ښه فرصت ده، هم د افغانستان د حکومت لپاره، هم د نړیوالې ټولنې لپاره. یعنې زه مینه یو افغان ویلی شم چې د دغه فرصت نه په استفادې سره اول خو د دغې ناست هرکلی کوو او خدای دې وکړي چې دواړه لورې یو ښې نتیجې ته ورسیږي، د افغانستان د خلکو هغه برحق غوښتنې ته نړیواله ټولنه غوږ کېږدي، او هغه غوښتنې چې نړیواله ټولنه د افغانستان لري چې په هغې کې دموکراسي اسلامي او هغه ملي ارزښتونه په نظر کې نیول شوي، هغې ته هم باید مثبت ځواب ورکړل شي. زه امید کوم چې دغه ناسته چې تقریبا څو ورځې به ادامه لري، امید دا ده چې ښې پایلې افغانستان د خلکو دپاره ولري، ځکه د افغانستان خلکو څه د پاسه څلور لسیزې متاسفانه په جنګ کې تېر کړو او اوس د یو بد اقتصادي ناورین سره مخامخ دي. زه امید کوم چې دغه ناسته د فرصت نه په استفادې دواړه لوري یو مثبت تعامل ته سره ورسیږي چې د افغانستان لپاره ښه پایله ولري.
ښاغلی مسعود، طالبان دوه ته داسې وخت ورغلي دي چې په افغانستان کې دننه غنی ستونزې لام شته، په ځای پاتې دي، د نجونو خوانزي دوی تړلې دي، نه دي خلاص کړي تر اوسه پورې، او د ترګرې په ضد مبارزه کې چې دوی ژمنې کړې وي، مثلا د داعش او القاعده د لمنځه وړلو، داعش اوس هم خپل بریدونه کوي او ګڼ خطرونه پیښ کړي دي. فکر کوي دا کلاس ورغلي دوه ته چې بیرته له دا کلاس سره راشي که څنګه؟
زه فکر کوم چې د تعلیم په برخه کې چې کومه غوښتنه نړیواله ټولنه لري، برعکس هغه غوښتنه تر نړیواله ټولنه موږ افغانان ډېره لرو چې باید نجونې هلکان مکتبو ته لاړ شي، عالي تحصیلات باید ترسره کړي، ځکه دا په ټوله اسلامي نړۍ کې یو معمول ده. نور دا که دوی غواړي که نه غواړي، دا موږ غواړو، او موږ هېڅکله هم نه غواړو چې خدای مه کړه د افغانستان نورو ملکونو ته تهدید متوجه شي. دغه څه د نور نړۍ نه هم غواړو چې افغانستان ته باید تهدید غنه کړي. زه فکر کوم چې ډېر داسې مسایل شته چې په هغې کې موږ د نړۍ سره مشترکات لرو چې یو تفاهم ته ورسره ورسېږو. زه فکر کوم چې د دوی په تړون کې یوه مسله هم همدغه وه چې د طالبانو د اسلامي تحریک سره د امریکې متحده ایالاتو کوم تړون کړی ده چې افغانستان به د نورو هېوادونو دپاره تهدید نه وي. زه امید کوم چې نړیواله ټولنه هم د افغانستان په ثبات کې د افغانستان تلاش ورکړي، د افغانستان خلکو تلاش ورکړي، ځکه موږ د پاسه څلور لسیز جنګ نه اوس راوتلي یو، او کوشش مو دا ده چې د ثبات دلته باید ټینګ
شي. ښاغلی مسعود، د ثبات یادونه مو کړم، همدارنګه سیمې ته د تهدید په مسله کې د سیمې ګڼې هېوادونه لاغې ډلې منځنۍ آسیا او روسیا د افغانستان له شماله ګواښل کېږي. دوی ویلي دي چې هلته ګڼ وسلوال شته چې د دوی په ضد غواړي جګړه وکړي، هلته پوځي مانورونه هم کړي دي، مګر دغه تهدیدات خو هغه د اوس هم پر ځای پاتې دي. څه فکر کوئ په دې ارتباط؟
بله، په خو هم لکه روسیا او چین چې تاسو یاد کړئ د منځنۍ آسیا هېوادونه، د پخوانه د امارات د راتګ نه پخوا هم دوی دغه تشویشات درلودل، دا تشویشات اوس هم شته ده. اما زه فکر کوم چې که چیرې د داعش ډله د بیرونه سپورټ نه شي، بیرونی کومک ونه لري، زه فکر نه کوم په افغانستان کې دوی دومره مردمی ریښې نه لري. زه امید کوم چې هغه دخالتونه چې اوس هم په شکل د اشکال د افغانستان په قضیه کې روان دي، دغه نړیواله ټولنه د امارات اسلامي سره په ګډه دغه یو پدیده باید مخه ونیول شي، ځکه چې دا افغاني پدیده نه ده، تشویشونه ساده. اما زه امید کوم چې دغه ټول تشویشونه په یو مثبت عمل کې د هم د نړیواله ټولنې سره هم د سیمې د هیوادونو سره دا باید یو حل فصل سره برابر
شي. وروستۍ مسله دغه خبرې خو دوحه کې کیږي، طالبانو ټینګار هم دا دی چې باید همدغه د دوحې تړون چې تیر کال شوی و دا باید په بشپړ ډول باندې تطبیق شي. څه فکر کوئ دغه تړون هغه عمده مسایل تطبیق شوي دي؟ دواړو غواړو ورته خپل مسؤلیتونه پکې ادا کړي که څنګه؟
متاسفانه چې کله کله وخت د دواړو د لوري نه یو په بل باندې دا اتهامات کیږي چې نه دي تطبیق شوي. زه امید کوم چې هم تطبیق شي، هم په نتیجه کې موږ په فعلي شرایطو کې د نړۍ سره داسې یو مثبت تعامل ته ورسیږو چې نور په افغانستان کې د روان مشکل، خصوصا دغه ناورین چې لوی را روان د اقتصادي ناورین، دغه ته د پای ټکی کېښودل شي او د افغانستان سره نړۍ یو مثبت عمل کې یو خطه فهم ته ورسیږي.
ډیره مننه کوم ښاغلی مسعود شهزاده مسعود، د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي سلاکار وزیر او د سیاسي چارو شنونکو چې له کابل له موږ سره د دوهې د نننې او سبانې ناستو په اړه باندې خبرې وکړې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورې.
د ایران له خوا د افغان او ایران لپاره د سوداګری غړي خونې له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د قانون د کیندنې اجازه ورکړي. د دې خونې مشر حسین سلمی د ترکیه ایجنس اناتولی ته تیر ورځ ویلي د تهران او طالبانو ورستۍ او ناستو ته په کتو سره ایرانی چارواکو له طالبانو غوښتي ترڅو د قانون د کیندنې په برخه کې ایرانی انجنیرانو ته د کار زمینه برابره کړي. د نوموړي په خبره لدې لارې به د دواړو هیوادونو سوداګریزي اړیکې د پخوا په څیر پیاوړي شي. د ایران له خوا د افغانستان او ایران د سوداګری غړي خونې مسؤلونه د غشان زیاته کړې ده. ایران له افغانستان سره ګډه پوله لري او د دواړو هیوادونو ګټې کولای شي د سیمې په ګټه هم وي. د خونې د مسؤلونو له قوله ویل شوي چې طالبانو هم د ایران دی وړاندې ستردا مهال شین چراغ مده خودلای، خو هیله مندي شته چې دواړو خواوې یوې پایلې ته ورسیږي. هم غوښتل په دې اړه د افغانستان د قانون وزارت نظر ولرو خو بریالي نشو. د افغانستان د سوداګری خونې د طالبانو د کورنۍ او چارو مالی وزارتونو او د بانکونو ټولنې له استادو سره د افغاني او د ارزښت لوړو ساتلو او د ډالرو د نرخ د کنټرول په هدف د وی کمیټې د جوړېدو خبره کړې. د دې خونې لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې چنل خبره شوی ویل شوی دغه کمیټې رامسته کېدل د افغانستان اقتصادي ثبات لپاره، د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت ساتلو، په بازار کې د نرخونو ثبات ساتلو لپاره اړین ګام یاد شوی. په یاد خبر پاڼه کې ویل شوی د سوداګرو ستونزو په بانکونو کې خپل پیسو ته د سوداګرو نه لاسرسي او په بازارونو کې په نرخونو د ناوړه اغیز او نور موضوعات په اړه به هم د دې کمیټې لاري اغیزمن ګامونه پورته شي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 69 افغاني دیرش پوله، یو ایرو 104 افغاني دیرش پوله، یو انګلیسي پاوند 120 افغاني اویا پوله، یو سعودي ریال 40 افغاني لس پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 20 پوله، زر هندي کلدار 110 افغاني او زر پاکستاني کلدار 1514 افغاني.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو اوریدل. کولای شي دا خبرونه هم د نورو خبرونو مسایلو په څیر د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. طالب چارواکي له افغانستانه د وسلو د قاچاق په اړه یو خوله نه دي. طالب ویاندویان او د کورنیو چارو وزارت کې هم پاکستان او ایران ته د ام 4 ټوپکو قاچاق او همدارنګه د مرمۍ ضد امریکایي پوځونو پوځي ټانکونو او نورو وسایطو قاچاق ردوي، خو ځینو نور بیا په یو ډول دغه موضوع تایید کړي. پاکستان او ایران ته د وسلو د قاچاق په اړه په ټولنیزو رسنیو کې هم پراخ کمپاین پیل شوی او د طالبانو حکومت پکې غوښتنه شوې چې قاچاقونکي باید ونیول شي او سخته سزا ورکړل شي. جزئیات په دغه راپور کې.
پاکستان او ایران ته د وسلو، مهمات او پوځي موټرو د قاچاق په اړه د اندېښنو دوام او ورته بیا لا بیل څرګندونی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت پرونو وویل یو مزدا موټر یې نیولی چې پکې وسلې او مهمات پاکستان ته قاچاق کېدل. خو د دې خبر له خپرېدو وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې د افغانستان د پوځ لپاره د امریکا لخوا مرسته شوي مرمۍ ضد ټانګونه د پاکستان پر سړکونو لیدل کېږي. تازه یو بل ویډیو هم خبره شوې چې په ښکاری د امریکا جوړ شوی مرمۍ ضد ټانګونه چې سپین بیرغ هم پرې ځړېدلې تهران کې ولاړ دي. خو د دې ویډیوګانو کرن ایت معلومه نه ده چې کله او د چاله خوا ثبت شوی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت هم وایي دا ویډیوګانې د پخوانی حکومت د هغه مهال دي چې امریکایي عسکرو خپل تجهیزات د پاکستان له لارې لیږدول. خو د وسلو د قاچاق په اړه بیا د دوی حکومت هم یوه خوله نه دی. د وسلو په قاچاق کې تر ټولو مهمه موضوع د 1400 M4 امریکایي ټوپکو ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوسته که څه هم مني چې د وسلو قاچاق شوی او په تور یې ځینې کسان هم نیول شوي، خو له دې شمیر سره مخالفت ښیي.
اسلامی امارت به هیڅ کله هم چاته اجازه ورنکړي چې وسلې قاچاق شي. موږ انکار نه کوو قاچاق شي به وي، خو په کلکه مخه هم نیول شوې ده. طبعا موږ خو د دې نه انکار نه کوو چې قاچاق به نه وي شوی، قاچاق به شوی وي، خو د موږ تعهد دا دی چې هیڅ کله به هم څوک پرې نه ږدو او ډېر خلک موږ نیولې هم د دې وسلو د قاچاق په اړوند.
خو د ښاغلي خوستي د څرګندونو برعکس، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتي ټکنالوژۍ یا آی ټي رئیس خیرالله شینواری په یو ډول د 1400 M4 امریکایي ټوپکو قاچاق تاییدوي. ښاغلي شینواری په خپله ټویټر پاڼه د وسلو قاچاق کوونکو ته د بېننګه خطاب کړی او پوښتنه یې کړې چې څه ډول داسې کسان پیدا شول چې 1400 ټوپک یو ځل قاچاق کړي. هغه قاچاق کوونکو ته د سخت سزا غوښتنه کړې. د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي اړیکو رئیس شفیع اعظم هم مني چې د وسلو د قاچاق موضوع طالبان خورولی دي. هغه په خپله ټویټر پاڼه قاچاق کوونکو ته د خائن خطاب کړی. دا موضوع د ټولنیزو رسنیو پراخ برګون په ځان پسې لري. ټویټر او فیسبوک کې د وسلو د قاچاق د مخنیوي پراخ کمپاین پیل شوی او له طالب چارواکو غوښتنه شوې چې قاچاق کوونکي خلکو ته ور وپیژني. هغه پښتنه چې په ټولنیزو رسنیو کې له طالب چارواکو پوښتل شوې ده چې څه ډول د هګۍ او چرګې غل مختورې په ښار کې ګرځول کیږي، خو د وسلو او مهماتو غل لا هم معلوم نه دی. د جمهوري نظام له سقوط وړاندې افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو په ډېر شمیر پرمختللي امریکایي وسلې، مهمات او وسایط لرل چې اوس ټول د طالبانو په واک کې دي. د امریکا تر ټولو لوی اندېښنه د ترهګرو ډلو لاسته د دې وسلو لویدلو. له همدې امله افغانستان نه لته وړاندې له دې وسلو او تجهیزاتو ځنې ویجاړ کړل. خو طالبان بیا دا خبر کوي چې نه یوازې لدی وسلو ساتنه کوي، بلکې لدی پرته د وی پرمختللي اردو لپاره نور وسلو ته هم اړتیا لري.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورس خایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهلې یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
وس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سيزي غوړم یوازې په داستاني عادت
د مزوي زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ماتیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دند پسی ګرځو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شی به مول نور سره شریک کړئ، نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4022 12 شپږ 41 01.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ سره سم له ختیځ ولایت ننګرهار لسګونه سندرغاړي او هنرمندان گاونډي هیواد پاکستان ته کډوال شوي دي. د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې مسولین وایي په دې ولایت کې لږ تر لږه 1500 هنرمندان او هنري فعالیتونه کول چې اوس مال په ټپه ولاړ دي او دوی د بیروزګارۍ له جدي ګواښ سره مخ دي. زموږ همکار په ننګرهار کې د هنرمندانو د ټولنې د رئیس کمینګل کور ته ورغلی او خبرې ورسره کړي دي او په اړه یې دغه راپور جوړ کړی دی.
د لوی لارې په سر د منتو پلورلو ل یو کوچنی میزه څو ماشومان راټول دي. لورا یخکاری چې د منتو پلورون کې غوته د منتو ل څمڅې سره نه بلد دي، خای د ورځې په اوسط ډول ترسل یو نیم سل افغاني وګټي. خود زیاتیدونکو فقر او بیکاری په دیش په ورځو کې دا هم غنیمت غني. دا منتو پلورون کې د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې رئیس شپېته کلن استاد کمینګل دی چې جلال آباد ښار کې د خپل کور مخته خپل نوې کاروبار پیل کړي. خای استاد کمینګل پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې کله هم داسې فکر نه وکړي، خو یو ناڅاپي د هر څه بدلون د کمینګل استاد په شان له زرګونه نورو افغانانو هم کاروبارونه واخیستل. لستړی مشی وروسته د کور ملمستون ته دعوت کړو. موږ ترې د رباب د غغولو هیله وکړه، په ورین تندی ومنله. استاد استاد کمنګل په ویر رباب غږوي خو لګو تو سره د رباب تارونه ناشنای کوي خای دا بیسوري د دې لامل وی چې لګ تر لګه څو میاشتې د طالبانو لويري د دې رباب تارونه نه دی چیړل شوی پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ لپاره راهیسي د سندرغاړو په هنري فعالیتونو بندیزونه لګیدلی استاد کمنګل وای کاروبار په ټپه ولاړ دی او اوس خپل شلکسیزي کورنۍ ته د نفقې د پیدا کولو په هدف په پور د منتو خرڅولو د کوچنی کاروبار پیل کړي د خپل اوراره کیسه کوي چې د ولګې لاملې درې ورځې په نهار روزه نیولې شړای پښتونی کې نخلي او د خبرو اجازه نه ورکوي
ما خو پرې د دایي چمن کورنۍ کې یو زوی کار کې سلوي کسان روډه خور موسیقي کول بل کار نشي کولی اوس ما ته وویل هغه ورځې کاکا وایي ما درې ورځې روزه نیولې د ما څه خیر روزه ثوابي کې دا زه خو څه خبر شې دا وایي والا کور کې ډوډۍ نه
دی وای نه یوازې دا بلکې ننګرهار چې د نږدې 450 هنرمندانو کور بلل کیږي بیکاری پکې خپل اوج ته رسیدلې نوموړي په تبلغ غولو کې پراخ زده کړې کړې خو وای تقریبا په ټولو هنري الو پوهیږي تمن ګل وای هنر پالل د دوی کورنۍ دنده ده خو د ورستۍ او سیاسي بدلونونو د رامنځته کېدو لامل د کورنۍ څلور نور غړي هم بیکاره شوې دي نوموړي دا شانو ویل چې اوس مهال تر 25 ننګراري سندرغاړي او لسلو ډیر اساس غګون کې د بیروزګاری لامل پیښور تکړه شوی او کور ته حالات دوام وکړي نو خای نور هم کډوالې ته اړ شي
غریب مواج نه ډوړې ته نه واخل نه د سه نه د چې مونږه غریبی نه دلیدلې دو سلوي خیال درې سلوي خیال چې د انقلاب په اصطلاح وایو کداغه تحولات راځي په دې هر وخت کې ونرمن زپل شوی دی هغه خلک چې مخامخ جنگ کړی دا هغه نه ده زبل شوی دی چې همدا راغلی بس موسیقي به که دومره خراب شي والا دغه نور هم اسلامي ملکونه شته ولې هلته بند نه دي
دی وایي هیله یې درلوده چې د سولې له راتګ وروسته به لرو پرتو ولسوالیو ته هنري سفرونه وکړي خو اوس یې آن په ښار کې هم حاکم نظام موسیقي غږولو ته نه پرېږدي که څه هم طالبانو په ټوله کې د بیروزګارۍ په اړه ویلي چې هڅه کوي خلکو ته کاري زمینې رامنځته کړي خو وایي چې موسیقي ته اجازه نه ورکوي د طالبانو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستيال زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل ټول هغه هنرونه چې له اسلامي شریعت سره ټکر لري اجازه نه ورکول کیږي
څه چې په اسلام کې کوم هنر ته اجازه وي او موانی نه وي او سره مقصود نه لور البته کوم شی چې اسلامي شریعت اجازه نه ورکي خو به زموږ کار نه د تصفیه اسلامي حاکمیت ته اسلامي حاکمیت کې ټول قوانين اسلامي او باید مقتول دغه اتباع وکړو نو کوم شی چې غیر شرعي وي اجازه د شریعت ته نه وي افغانانو باید د کوم سره موافق ذکر وي چې دا یو لویه مسله ده افغانستان د شریعي نظام د حاکمیت کې دور پاره ډیره قرباني ورکړي
خو استاد کمنګل له طالبانو غواړي چې لک تر لګه افغاني موسیقي ته اجازه ورکړي ځکه د پوینا دا د افغاني کلتور برخه ده او نه باید د کلتوري مسایلو د مړکولو هڅه وشي په افغانستان کې پر موسیقي بندیز به سابقې نه ده د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ له سقوط وروسته د برهان الدین ربانی په مشرۍ د مجاهدینو حکومت هم د موسیقي په غږولو او اوریدلو بندیز لګولې وروسته د طالبانو په حکومت کې دا بندیز لا پسې سخت شو خو په 2001 میلادي کال کې کله چې د امریکا په مشرۍ ناتو ځواکونو د طالبانو نظام وو پرځاوه پر هنرونو بندیزونه لیرې شول په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د موسیقۍ زده کړو بیلابیل مرکزونه رامنځته شول چې زرګونه سندرغاړي او هنرمندان وروزل د غیر رسمي شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې ل شل زره ډیر سندرغاړي او سازغګون کې ژوند کوي چې نږدې ټوله د فقر او لوږې له ګواښ سره مخ دي چې یو بیلګې د استاد کمنګل د کورنۍ ده
د زهرو کاروان دا خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او شنبه په ورځو د غرمې له 12:30 بجې پورې له آزادي رادیو
و
وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې کېږي. ورزو لنډ خبرونه له اسدالله لودین اورو.
په پام کې ده چې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د راتلونکي اونۍ په غونډه کې د افغانستان په اړه هم بحث وشي. دا غونډه د روانې اونۍ د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د نومبر په دیرشمه او د دسمبر په لومړۍ نیټه د لاتویا په پلازمینه ریګا کې جوړیږي. ملګری ملتونه د ژمي په درشل کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې بې وزلو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو خبر ورکوي. جرمنی وایي د طالبانو له لوري د رسنیو لپاره نوې تګلاره به په افغانستان کې د بیان ازادي کمزوري کړي. یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 4.3 و د افغانستان یو شمیر شمالي ولایتونه ولړزول. دا زلزله نن سهار 8 بجې وشوه او مرکز تالوقان ښار ته نږدې و. راپور نوای چې تیره شپه د ایران په اصفهان ښار کې د اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ اخوډاب شوی دی. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې پولیسو د اصفهان ښار په مرکز کې پر مظاهره چانو اوښکې بهونکی ګاز وشیند او ربړي مرمۍ فایر کړې. او عراق خپل هیواد ته د هغو پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو لپاره چې د بیلاروس او پولان په پوله کې بند پاتې دي نورې الوتکې هم لیږي.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. دوی منی مای پیلو په دوی منی مای کې تر پایه پورې د زهرو کاروان اونیز خبرونه خبريږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. افغان بزګران وایي چې سخ کال د تاریاکو بې تر پروسخ کال دوه برابر لوړی شوی دی.
یاندې پروسخ کال په سلویر زره اته سلویر زره کال داري داس خرڅېدل. شش کال تقریبا د اتیا زره شروع تر دوه اتیا زره پورې دغه سي تاریاکو هغه ششان خرڅېږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې صحوی کارکونکو وایي روغو خلکو ته د نشئی موادو په اړه په هواي ورکول ټولنه له نشو څخه ساتي.
بر مردم عام موارد را کوم عرضه برشن میکنه نسبت به
هغه موضوعات چې موږ له عام خلکو سره بحث وباني کوو له هغه موضوعات سره توپیر لري چې له متاجر سره بحث وباني کوو.
دا چې د نشئی موادو د ځانونو په اړه د پوهاوی په برخه کې حمایوي یا ملاتړي ګروپونه څنګه جوړیږي په دې اړه مول ډاکټري ګلشن صافی سره مرکه کړې ده.
دا د جامع کلیدی افراد اشخاص نه البته کې چې هغه کې مولا امام صاحب شته هغه کې مالی منشته هغه کې صحیح کارمندان شته.
د نیاز محمد په نوم یو معتاد وایي چې د نشول عمل می د خپل مور د جنازي په مراسمو کې ګډون و نه کړ.
زما مور به حق ور شي دلته هلته می مور مړه هلته یې به تاسو ګر.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډراما کې واوري چې سلیم ولی اکرم تر گریوان نسیا ولسوالی ته بیایي.
ملک صاحب خدای دې خیر کړي. څه خبره ده؟
خو خبري خو ځان داسې ناګومانه چوي لکه په هیڅ نه خبر.
اوس تخبرونه لومړی مطلب ترازو. په افغانستان کې د تریاکو بې دوه برابر لوړې شوې چې دې کار بزګران نور هم د کوکنارو کښت ته هڅولې دي. د تریاکو جینو کاروباریانو ازادي رادیو ته وویل چې د یو کیلو ګرام تریاکو بې پر وسه کال سلويخ زره پاکستانی کلداري و خو سخ کال تر اتیا زره هم لوړې شوې ده. بزګران وایي چې د وچکالۍ بې وزلۍ او نورو زراعتي محصولاتو لپاره د بازار نشټوالي دوی دې ته اړکړي چې کوکنار وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
پر افغانستان باندې د طالبانو له واکمنۍ سره سم د نورو قوانینو په شان د نشې مواد سره د مبارزې قانون هم ځنډیدلی او د طالبانو حکومت هم د کوکنارو د کښت په اړه هیڅ حکم او اعلامیه نه دا ورکړي. کڅه هم بزګران اندېښنه لري چې کیدای شي د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړي. خو تر اوسه پورې د طالبانو حکومت د کوکنارو د نه کړلو په اړه هیڅ رسمي اعلامیه نه دا خبره کړې. نصر الله او زلمی چی په کندهار کې د تریاکو کاروبار کوي وای چی خلک د کوکنارو د کښت منکولو او بازار کې د تریاکو د کمښت لويري تریاک زیرمه کړی دي. له همدې عمله په افغانستان کې د تریاکو بې دوه برابر لوړ شوې دي.
د تاریخ پاکل باندې چې شش کال موږ دلته خرید او فروش لرو تر نور کلو باندې یو اندازه به هم شدي یان دی فروش کال په سلویر زره اته سلویر زره کال داري داس خرڅېدل شش کال تقریبا د 8000 سره شروع تر 2000 پورې دغه سي تاریخ هغه ششان خرڅېږي وروالي په دې باندې راغلي چې امارات شش کال ټول افغانستان تصفیه کوي نو موږ دا تصور زان سره لرو چې خامخه باندې جنو چې بند سی بیا به بند کې ګرانش ست خامخه
چړې چې پنځه خلک لري و د خپل ضرورت لپاره راځي هغه څلور خوند کوي و یا امارات یې بندي انور دولت خو دا شل کال وو لکه په یوه نو دود وي ستاره خو یو کله نه کړبان دا د چې بندي چې په تلک په دګي کې له ته وای چې تاریخ بند کدل ته بیا ګر افغانستان کې تار وریدي نو په هغه ورځ د امارات نه دی امارات
په خوا په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اومده لامل نه امني بلل کېده چې بسګرو به هم له همدې نه امني څخه ګټه اخیسته او کوکنار به کړل. عبد العزيز د فراه ولایت په فرارود ولسوالۍ کې بسګری کوي. دی وایي چې ستا کال خپل ځمکه د کوکنارو د کښت لپاره چمتو کړی ده ځکه چې د نورو کښتونو لپاره کافي اوبه نشته او نور کښتونه د دوی اقتصادي اړتیاوې نشي پوره کولای.
وچ کله دا او ډیر په عذاب او سره مسکینان سوي دا یماره چراغله د تاریخ ګران سوي دي موږ غواړو چې تاریخ وکړو
لنشي مواد سره د مبارزې ناڅرګند برخلیک نړیواله ټولنه هم اندېښمنه کړې ده د هیوادونو په خپل نوې غونډه کې چې په ایتالیا کې جوړه شوې و د افغانستان نشي مواد د نړۍ د امنیت لپاره ګواښوباله مدني فعالان او سوالان هم اندیښمن دي چې د کوکنارو کښت او نشي مواد به د افغانستان امنیت او افغانانو د روغتیا لپاره ناوړه پایلې ولري. د ننګرهار د مومندري ولسوالۍ اوسیدونکو عبد الله آزادۍ رډیټو ویل چې د زراعت نه میکانیز کیدل او مشروع زراعتي محصولاتو ته بازار نموندل دوه هغه عمده عوامل دي چې د کوکنارو د کښت دوام ته لاره ورکړي ده.
د تاریخو د کرکې لپاره اساسي عوامل اول دا چې زموږ د محصولاتو لپاره بازار نشته دي او کله چې موږ وایو چې انار انګور او نور محصولات نور ملکونو ته انتقال کو نو بعضي وختونه کې دا په لار کې خصاشي یا د منځلار شي چې دا د یو بزګر لپاره ډیر غټ تاوان دي تاریخ د ډیر زر سودا کیږي بعضي وختونه کې حتی په پټي کې خرڅيږي او پټي کې سودا شي
مګو خوختل چې له نشي مواد سره د مبارزې په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو خو د حکومت او کورنۍ چارو وزارت له وایاندویانو سره د اړیکو پیدا کولو د هڅو سره سره بیا هم بریالي نشولو اما د حکومت محلي چارواکي وایي چې دوی تر اوسه پورې د کوکنارو د نه کرلو په اړه کوم رسمي حکم نه دی ترلاسه کړی د دې جملې څخه د بادغیس ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي باس محمد سروري ازادي رډیو ته وویل
الان رسمی پریکړه تر اوسه نه ده سوی ځکه چې نور مشکلات او ستونزې شته تر څو چې د امارات رسمی پریکړه کیږي تر هغه وخته پورې به کېدلای شي امانات به نه وسي اوس موږ انتظار یو هغه ته چې هغه کوم پریکړه کوي په دې باره کې د مشکلاتو په اساس باندې کېدلای شي څلور وخت واخلي
په تیر پسرلي کې د افغانستان په 22 ولایتونو کې کوکنار کرل شوی وو خو څرګندنه ده چې د روان شمسي کال په دوهم فصل کې به په 2 ولایتونو کې کوکنار کرل شوی وي ځکه چې په خوا به د افغانستان دولت او بهرنیو مؤسساتو په ګډه په دې اړه څېړنه کوله
په راپور کې مو واوریدل چې سخت کال په افغانستان کې د تریاکو به تر پروسه کال دوه برابر لوړی شوی دی
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په جوزجان ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکزونو ساحوي کارکونکو په خوونځو یو عوامه ځایونو کې د نشي موادو د زیانونو په اړه پوهاوی ورکوي دا کارکونکي وایي چې دوی تر ډیر حده د ټولنې روغ او خلکو ته ډیر پام کوي چې لوی خو خپل ځانونه لنه شو څو ساتي او لبلې خو له معتادینو سره مرسته وکړي چې په خپل خوخه درملنې ته غاړه کیږي د دې موضوع په اړه به دا راپور واورو
په جوزجان ولایت کې د معتادینو د درملنې 50 بستریز روغتون ساحوي کارکونکي سهار وختي په هغه معتادینو پسې راوځي چې په سړه هوا کې د واټونو پر غاړه پراته وي او له کړهونو ډکه شپه یې سبا کړی وي ډیری معتادینو ته له لومړی وختونو څخه بیا تر اوسه پورې د نشي پریښودو د څرنګوالي په اړه څه نه دی ویل شوي او کورنۍ هم د درملنې په برخه کې خپل مسؤلیت پوره نه دی ادا کړی
د جوزجان ولایت د معتادینو د درملنې 50 بستریز روغتون یو ټولنیز کارکونکو عزت الله معیار وای دوی له همدې عمل هم معتادینو او هم روغ خلکو ته د نشي موادو د زیانونو په اړه پوهاوی ورکوي چې له نشو څخه د لریوالي په برخه کې یو بل سره همکاري وکړي.
بر مردم عام موارد را که معارضه برشان میکنه نسبت به
حق موضوعات چه مور لعام و خلق سر بحث بانی کهو لحوق موضوعات سر توپیل ریش لمتاجر سر بحث بانی کهو موش عام و خلق تا پومومی دول ده اتیاد پروگرام پال معلومات ور کهو دار دول ده نشی مواد و ده جسمی او روانی زیانون یادوان ورته کهو خبر ملاقات بیا پساهه که لمتاجر سر لرو کل چه موش لمتاج سر خبری کهو مجبر ویو حقه تا تشویقی پراول تشریح کرو چه حقه پخپل خوش ده درملنی لپار پروختون که زن بستری کری
ایشان که خود را بستری بسازن جهت تداوی.
د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې د نشه یي موادو په زیانونو د معتاد پوهول او هغه د درملنې لپاره راضي کول او چمتو کول خورا ګران پړاو دی، ځکه معتاد که خمار او که نشه وي د چا خبرې ته غوږ نه نیسي. له همدې امله د نشه یي موادو د زیانونو او درملنې د لارو چارو په اړه روغو خلکو ته پوهاوی ورکول ډیر مهم کار دی، ځکه روغ خلک کولی شي چې هم خپل ځانونه له نشو څخه وساتي او هم د خپلې کورنۍ معتاد غړي د درملنې لپاره چمتو کړي. په دې اړه د معتادینو د درملنې د یو نا دولتي مرکز صحابي کارکونکو یاسمین ظهوري وایي چې ناسم تبلیغات د دې سبب شوی چې اوس معتادین له درملنې څخه ډاریږي. له همدې امله ضروری ده چې د نشې پریښودلو لپاره معتادینو ته پوهاوی ورکول شي.
دا ډیره مهمه ده چې له معتاد سره د هغه کورنۍ د نشې په پریښودلو کې همکاري وکړي. کله چې معتاد نشه پریږدي باید پیغور ورنه کړل شي. که پیغور ورکړل شي معتاد بېرته نشو ته مخه کوي. زموږ هدف دا دی چې په کورنۍ او ټولنه کې دا پیغور کم کړو.
معتادین په داسې حال کې د درملنې لپاره هڅول کیږي چې د طالبانو د حکومت له جوړېدو سره په بازار کې نشه یي مواد اسانه نه پیدا کیږي او په ورته وخت کې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې امکانات هم ډیر کم شوي دي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې روغ خلکو ته د نشه یي موادو په اړه پوهاوی ورکول ټولنه له نشو څخه ساتي.
رازا کوم مونږه تا ته منتظرو.
بس دا زام راغلم، اوس مو په ګاډه ملو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟
په یو دود څوک نه موتاديږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، سې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پرمنځنوي صفو سربیره په 0.5 اف ام صفو باندې هم اوریدلای شي. اروا په هان وای چې په ټولنه کې لرزاکارو خلکو څخه د حمایوي گروپونو جوړول دا ګټه لري چې خلک د نشې موادو لزیانونو څخه خبر او په نتیجه کې د نشې موادو د استعمال کچه راټیټه شي. دا چې دا حمایوي یا ملاتړي گروپونه څنګه جوړیږي، په دې گروپونو کې باید کوم خلک غړیتوب ولري او دا گروپونه له نشې موادو څخه د خلکو د ساتنې په برخه کې څه مرسته کولای شي، په دې اړه مو له ډاکټرې ګلشن صافی سره مرکه کړې او په پیل کې مو د حمایوي گروپونو د جوړښت په اړه پوښتلې ده.
حمایت کوونکي گروپونه هغه گروپونه دي چې په جامعه کې کار کوي، د خلکو د آگاهۍ د لوړولو په خاطر باندې، ځکه چې هغه کسان چې په کورونو کې دي هغه د اضرار مواد مخدر په اړه کې د ترک احتیاط په باره کې ما پوهاوی نه لري. د دې د آگاهۍ په حساب کې موږ حمایت گروپونه تشکیلوو چې دا د جامع کلیدي افراد اشخاص نه، البته کېږي چې هغه کې ملا امام صاحب شته، هغه کې معلمین شته، هغه کې صحي کارمندان شته، هغه کې هغه کسان چې ایک صدیق دي، البته موتاد شوي کسان دي دوباره هغه بیرته گروپ کې راولو. د اقشار مختلف جامع نه جوړیږي گروپونه. البته
په دې گروپونو کې د غړیتوب شرطونه او وړتیاوې کومې دي؟
هر څوک کولی شي په دې گروپ کې اشتراک وکړي، خصوصا هغه کسان چې تداوي شوي دي. هغه موږ اول حق اولیت هغې ته ورکوو، ځکه چې هغې کولی شي چې په خپله ژبه باندې هغه کسان چې روغ دي او معتاد دي وپوهوي، ځکه چې د هغې خبرې هغې ته فایدهمند دی نسبت دې چې موږ ورسره وغږیږو. په دې کې په خپله با رسوخه با نفوسه افراد د ټولنې په خپل رضایت سره راشي او حاضر شي او په ټولنه کې جمع کې یو ښه نوم ولري او ښه په شخصیت کسان وي.
معتادین د دې گروپونو له فعالیت څخه څه ګټه ترلاسه کولی شي؟
د حمایوي گروپونه چې دي معتادینو د بستر کېدو په حساب کې ډېر مهم رول لري چې دی وکولای شي چې صحیح مرکز ته تداوی بس مرکز ته ورمعرفي کې هغه ته ریفر کې تداوی شي، یعنی دغه نشي توک څخه خلاص شي. دویم هغه متدین چې جوړ شوی دی البته د هغه د کار پیدا کولو په حساب کې ډېر کومک سره کوي. کله چې یو متد جوړي کې جامه کې ته بنغه ته په مغه بخانه سره ګوري بل دی فواید دغه چې کله چې یو روپ کس د مواد نخلاسيږي جوړي کې د بستر نووزی دی یو خصن تبلیغ خپل دغه جامه کې خپل متد فامیل ته کوي چې دا شخص فعلا جوړ دی د ته عقارات سره مو ګوري دا فعلا جوړ شوی دی صحتمند دی سره دغه کومک چې دغه لکه ننګ دی نه ایسته کې او د ته د سالم شخص نوم ورکی چې ری شخص فعلا جوړل د نشي توکسخه بالکل لری شوی نه.
د حمایوي یا ملاتړ ګروپونو مسؤلیتونه څه دي؟
په یو سنتر کې کله چې کارمندان کې تعداد کارمندانو ډیر کم وي، نهایت یو شپږو نفر یا لس نفر شهید ولري، هغه شپږو نفر یا لس نفر نشي کولای چې په ټولنه کې هم پوهاوی ټولې ته ورکړي. نو په څنګه کې موږ حمایوي ګروپونه یا ولنتیر ګروپونه تربیه کوو چې هغه کولای شي چې موږ سره کومک وکړي، یعنی هغه مشکلات چې کوم چې په جامعه کې په ټولنه کې هغه جمهوری کوي سنتر ته خلک یو دفتر کولای شي چې هغه ته یو لار حل پیدا کړي.
مثلا دوی څه ډول مشکلات جمهوری کوي او بیا څنګه د درملنې مرکزونو ته سپاري؟
کله چې یو شخص موته هغه د جامینه بخې لریکیږي، حتی هغه من هیڅ اعتماد نه کوي. دا ګروپونه دغه مشکلات په جامعه کې لري، دغه تکلیفونه چې څوک لري کله چې په جامعه ټولنه کې تکلیفونه مشکلات ګوري ستونځي هغه ستونځي ټول جمهوری کوي لسکي موږ ته راوړي، موږ تر هغه امکانه پورې هغه سره کومه همکاري کوو. هغه ګروپونه چې البته په ټولنه کې کار کوي د نشې ازرار مواد مخدر مشکلات جمهوری کوي یا دا چې خپلې متادی یا دا چې فامیل کې څوک متادی یا په ټولنه کې څوک متادی دی ورسره یو نو همکاري کوي چې دغه مخاوني سي البته د متادیت مخاوني سي. بل دا چې په وقایعي بخش کې هم دی ورسره هغه کسان چې په مروز د خطر دی البته په وقایعي شکل هغه سره کار کوي چې دی وام اختن شي په نشي تو کو باندې چې زیاتره کوشش کوي چې مرکز ته متادین راولي کې او بل دی د فامیل سره کومک کوي یو ارتباطي پول د فامیل سره په ټولنه کې په خپل شخص سره. بل فواید دا دی یا فایده دا چې په اوتریچ یا ساحه کې کله د صحی کارمندان یا اجتماعي کارمندان زی دیو سره دغه په معرفي کې البته کومک او همکاري کوي، ځکه چې یو ګروپ نشي کولای چې په تنهایی باندې موتاد پیدا کړي یا غي سره مشوره وکړي یا غي ساګي ورکړي. نو دغه ګروپونه د لار نمن کولای شي چې ساتګي د خلکو چې کو چې دا غي به مختلفو ډولونو کې مرکزی مثلا پوسترونه لرو په ټولنه کې مستند تربیوي فلمونه لرو دا غي د مواد مخدره کې د ازرار مواد مخدره کې لرو په خپل منازل کې البته دغه خلکو سره په دغه لار نمن کولای شي خپل غي پروګرامونه مخکې بوځي په دغه ډول سره.
دا ګروپونه لنشو څخه د خلکو د ساتنې په برخه کې څومره ګټور دي؟
دا ګروپونه خو ډیر فائدمن دي، ځکه چې کله چې یو شخص د دې غین خبريږي د ازرار نه خبريږي ته باندې نفر چې هغه په څنګه کې هغه پويږي چې ازرار د مواد مخدر چی شي، ځکه چې نفر کله چې روکتيږي موتاد کیږي هغه په ازرار باندې هغه نه لګای نه لري. که چې یو شخص هغه ولري هیڅ کله مواد مخدر نه شي توکو تلاس نه ورلند کوي، خو کله چې هغه غي پروګرامونه د دې د خونه اوریدل کیږي هغه وکولای شي په اسانۍ باندې را خپل مواد ترکي او نور څه مشکلات چې لري ستونزې هغه ته حل شي. که چې ته حمایوي ګروپونه لري څنګه موږ کله چې موږ اوتریش ته ځو زاهید ته مشکلات کې ستونزې کې گرفتار کیږو، ځکه چې د ټولنې جامع مشکلات خپل دی په خپل جواب پیږي سره خپل مشکلات هم هغه کسان ته ځکه چې په غوې اعتماد لري کولای شي چې یو په اسانۍ باندې یو متاد موږ پیدا کو جامع کې هغه ته غي ورکو هغه ته مشورې ورکو او د ازرار مواد مخدر نه خلاص کو. دا فواید به نهایت ډیر زیات دي.
د نشي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي رادیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکرار د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریچ په 1290 منځنۍ چپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. د ننګرهار ولایت یو درس کلن نیاز محمد په نهم ټولګي کې په نشو اختاسو او خوونځای ځینی پاتاسو. دی وایي چې نشي دومره لخپلې کورنۍ او خپلوانو څخه ګوښه کړی چې آن د خپلې مور د جنازې په مراسمو کې هم ګډون ونه کړ. دا چې نیاز محمد ولی او څنګه موتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
زه نشي مخکې مکتب کوم، همداسې تلم به تم نهم امتحانو کې مې مکتب پرېښودو، بس کتابونه به مې په بډه ومنډل. زما خپل ورور میرې مشر د هغې خینه وه، ګاونډی نو هملته بس عاشقي دغه بد مرض دی که نه مسله یې نه کړه، بس هماغې زه بس جګر خونه شوم. سرګټ مې تش شروع کړ، پوهش کړه سرګټ سه چر شو چر شو بس همداسې نه دی، بس ورله مړه شراب مراب به مدا کول. تقریبا دا پنځلسم کال به چې کړی یم، ما خپله خیاطي هم کوله، خپله مې ډېر وخت ټکی سیوانی کړې، ګاډۍ را سره الټو مې چلول. تقریبا درې کاله زما موټر ولاړ دی، اوس خپله زندگی تباہ کړه. خپل ځای مې دی بس هغه بیچاره نه دی، جلال آباد خار کړی دی، سراپۍ کې پالشتوب گئی، پوهېږي سر لس یولس کلن بهوي، داسې پټ پټ ګرځي، بس خپل خپلوان نه شرمېږي که نه، تر زامن ولاړګان که نه د هغې پوزیشن ته ګوري. لکه مخکې زه خپله ډېر ښه ومه، پیسې هر څه را سره سم پوهې، داسې مست به ومه که نه چې دلته به نه دا ځوانان به راتې سم نه ښکاره کېدل. فرمېړۍ کېم لیکه لیدلی، اوس نرسری او خرما باغ جوړ شوی، دې نه به ما دوه دورې وهلې منډې باندې، بس اوس خو نه دی دغه بیرون بورلاړ شم، بس هغه سر مې سوی داسې عادت را باندې اخلی که نه، ته به اوس سخت خمار وم، ته په خدای یقین وکړه نه، ما پاتل لزه یو تماشه جوړه کړې وه، دې نشې د لاسه نه دی که نه، ما په دوه زره روپۍ ورکړه، روپیان مې نه دی که نه، ورور راته رالېږلی خدای خبر دېرش زره شل زره، هغه مې دلته په دوه زره ورکړه. نو دا ټولې بدبختۍ نه دي که نه، زما مور په حق ورسېدله، هلته مې مور مړه، هلته زه بیرته سم لاس چوټۍ مې هغسې بیا وراړهګان ده، هغه بړسنې مې خدای غرګ و پر کوې ته خورې دلته وزیاته مورکۍ وې نور وړي څخه ښیه چې اوسه پوهې زما زړې نه نوځي، زما د لاسه سلطان ورته ولګېدلو.
آیا پوهیدل است چې د نشه یي موادو قاچاق څه ستونزې لري؟ په دې اړه به د خانقاه خبرې واورو چې پخوا یې د نشه یي موادو قاچاق کوه، خو اوس پښیمانه شوی او دا کار نه کوي.
کوم وخت به موږ هغه ځای نه حرکت کوو د خطر سره مخامخ وو، تر څو چې به دا موټر خالي نه شو چې بېرته په هغې خوا نه راتللو. نو یو ورځ د ایران په خاوره کې وو، دا د سیمنټو سړک وو، تقریبا په سل دفتر کې به وو چې راغونو، دا شی هم به مګولو د نشه یي په حالات کې وو، نو مواد مبار وو، نو دا یو نیم وخت سړی ورخطا کېږي ښه. نو چې کله دی ما نه مخکې چې تېر شو، مالې والله چې شاد خانه څوک راغلل، پوه شول شاد خانه څوک راغلل، چې کله د نظم مخکې کېدلم موټر مې لنډ راکاټ کړ، د دې د پوزې سره ولګېد، یو نفر مې ژوبل شو، بس زه لاړم ورته وتښتېدلم. چې کله مې انډول راغی وویل بې قانوني وکړم، زه خطا شوم، پیسو نه خو مې خیر نه ده کړی ښه، د نشه یي موادو پیسې وې په نه، هلته مې چسک ایښی وې ښه، یو سراپ و هغه څکه بدلم پنځه زره راکړه لس زره راکړه، بله ورځ مې ورته وویل مالې پیسې راکړې، پیسې دې نشته خلاص شولې. آرام شمې سړی هېڅکله خیر نه ده کړی، موږ تاسې الحمدلله مسلمانان یو.
آیا پوهیدل است؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تا د زهرو کاروان خبرونی ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکرم په کور کې ناست وی چې په دې وخت کې د کور دروازه په زور زور ټکیږي. کله چې اکرم دروازې ته ورځي، نو د سلیم په نوم د دوی یو کلیوال ویني چې ډیر په قهر دی. سلیم په اکرم یو تور پوری کوي، هغه دی چې تر یوې لنډې لفظي شخړې وروسته سلیم اکرم تر ګریوان نیسي او ولسوالۍ ته یې بیایي. دا چې سلیم ولې اکرم ولسوالۍ ته بوت، اصل کې څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خبر
اکرم سلیم سم خبره کوي، دغه موټر روک شوی دی.
نو موټر په ما پورې ساړه لري؟
څنګه پتا ساړه لري؟ غلاوی خو ټول د پوډریانو کار وی،
زموږ په کلی کې بل پوډری نشته، زما موټر هم خامخا تاغلا کړی دی.
ګور اکرمه، وایي غوټه چې په لاس خلاصیږي غاښ ته حاجت نشته، جنجال مه جوړوه، په سمه د سلیم موټر ورکه.
ملک صاحب، ته ولې زما خبره نه منې؟ زه وایم ما موټر نه دی غلا کړی، زموږ کلیوالي دا شوه چې تاسو په ما د غلا تور پورې کوئ.
خامخا تا غلا کړی،
ته څه ثبوت لرې چې ما غلا کړی دی؟
ټول کلی وایي چې تا غلا کړی دی.
څوک وایي؟ چا لیدلی کوم ثبوت لرې؟
دا چې پوډری دا خپل ثبوت دی، پوډریان ټول غلی دي. پخوا چې زموږ په کلی کې پوډریان نه وو، ولې غلا نه کېدله؟
والکه رښتیا هم ټول کلی وایي چې موټر تا غلا کړی دی، نه ته جنجال ولې جوړې؟ په سمه موټر ورکه،
کئ نه راکوي نو ولسوالۍ ته دې بیا.
زه وایم نه مې دا غلا کړی، او ته وایې غلا کړی دی. زه دا منم چې پوډری یم، خو حال نه یم.
د کلیوالو خبر هم بې ځایه نه ده. داسې ورځ نشته چې یو پوډری یې پر غلا نه وي نیولی. چا د جومات سپلۍ پټې کړي وي، چا موټر سایکل غلا کړی وي، این دا چې د خپل کور سامان او د خپلو ښځو ګاڼې هم غلا کوي. بس همدا یې کار دی.
ملک صاحب، دا خو بې انصافي ده. غلا په بل پوډری کې او ته ما غل بولې. ته چې داسې خبرې کوې له نورو څه ګیله ده؟
ته په سمه نه پوهېږې. درځه چې ولسوالۍ ته لاړ شو، هلته به معلومه شي چې زما موټر راکوي او که نه.
خوشي مې کوي کلیدي را ځیرې کړه، زور ته څه حاجت دی؟ په آرامه خبرې وکړه. ما کله وویل چې ولسوالۍ ته نه درسره ځمه؟
چې زه بیا نو درځه چې ځو، زورونه مه وهه.
تصور وکړه چې زه مې واسکټ واغوندم او څادر مې راواخلم، لوچې اوږې بد کار دی.
درځه مخکې شه پوډری، بد کار دی. موټر غلا کوي بد کار نه دی، او لوچې اوږې ګرځېدل بد کار دی. مخکې شه.
وایم خوشې مې که دا دې خپله درسره درځم.
نه دې خوشي کوم، په تا هېڅ باور نشته. داسې نه وي چې وتښتې. درځه چې ولسوالۍ ته لاړ شو. مخکې شه.
مه کوه، خوشي مې
که روانې.
مه مې کشه. وایم خوش مې که درځم درسره. مټې لګوه، خوش مې که. کنه
راجا
سلام علیکم قومندان صاحب.
وعلیکم سلام
قومندان صاحب، تاسو ته ټلیفون دی د نوي کلی ملک سرور خان دی.
ها ها، ټلیفون راکه.
ادارې قومندان صاحب واخلي.
سلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم سلام قومندان صاحب، څنګه یاست؟
شکر ښه یو، مهرباني وکړئ ملک صاحب.
قومندان صاحب، د اکرم پولیس زموږ د کلي یو پوډری تاسو سره بندې دی.
ها ها، هغه هلک یادوئ چې د موټر د غلا په تور مو نیولی و؟
هغه یادوم. ما ویل هغه خوشی کې موټر پیدا شو.
ګوره ملک صاحب، ما پرون هم درته وویل چې په دې ځوان بیچاره مو له کوم شاهد او ثبوته پرته د غلا تور پورې کړی دی. ما چې هر څومره تحقیق ځنې وکړ، د غلا شک مو نه ورباندې راغی او بې ګناه راته ښکاره شو.
رښتیا هم هغه هلک بې ګناه دی، زموږ شک بې ځایه و.
ما ستا له ټلیفونه پرته هم خوشی کاوه. دا دی زما سره په دفتر کې ناست دی.
وبخښئ قومندان صاحب، تاسې په زحمت شوئ. بس که دا هلک را خوشی کوي، مهرباني به مو وي.
سمه ده، همدا اوس یې خوشی کوم.
قومندان صاحب، ولا سخت شرمنده شوم.
ولې شرمنده شوې بچې؟ تا خو غلا نه ده کړې او دا دی خوشی کوو دی، په دې کې نو د شرم څه خبره ده؟
تر اوسه چا د غلا تور نه و راپورې کړی، او نه د دعوې لپاره زه ولسوالۍ ته راغلی یم. تل مې د عزت ژوند کړی دی.
اوس هم د عزت سړی په ژوند کې داسې کیسې راځي.
قومندان صاحب، دا ټول د دې غم لړلو پوډرو له لاسه په ما د غلا تور پورې شو. زه نور دا مردار عمل نه کوم او شفاخانې ته ځم چې علاج مې وشي.
نو دا خو به لا هم ښه شي. شکر ښه ښایسته او ګلالۍ ځوان یې. دا وطن په ځوانانو آبادیږي، که علاج دې وکړي هم به د کورنۍ او هم به زموږ وطن ته خیر ورسیږي.
نشه ډېر بد شی ده، هم یې زما صحت او هم یې عزت را تباه کړ. بس نور نشه نه کوم، دا مې له ځانه سره وعده ده. وعده
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
ترشنه آسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ
د شنبه په ورځ د ماسپخین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خبريږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9:30 پورې تر شنه اسمان لاندې 19 بحث بیا زلي اوریدلای شئ.